خوشحال ریډیو خبروري اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې دی. زه منور شابه په دې غړې کې تاسو قربایم. سلامونه او نیکی پیرزونه مې قبول کړئ. په دې خبرونه کې به د پاکستان د مرکزی حکومت له اړخه د ترهګرۍ خلاف د نوي اکشن پلان داراز د دغه پلان لاندې د پوځي عدالتونو جوړولو او بیا د دغه عدالتونو په اړه د انساني حقوقو د سرګندونو په موضوعاتو ریپورتونه لرو. ځنې نور ریپورتونه هم د خبرونه برخه ده، خو په سر کې ورجو بوريوال کاکړ ته د دې سات د تازه خبرونو لپاره.
لمړی دا مهم خبر نو سره ټکی دی. پاکستان حکومت وایي د هغو مدرسو پر ضد به ګامونه پورته کوي چې په یوانه یوا طریقه ترهګرو ته لار هواروي. او په د پاکستان په کراچۍ کې د پولیسو سره په نښتو کې یو شمېر وسلوال وژل شوي. او ریپورټونه وایي په فرانس کې د پرونی هغه بریدی یو تورن کس ځان پولیسو ته سپارلی چې په کوم کې 12 کسان ووژل شو. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت وایي د هغو مدرسو پر ضد به ګامونه پورته کوي چې په یوه نه یوه طریقه ترهګرو ته لار هواروي. د خبرې د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو د چودري نثار علي خان له خولې لیکلي چې تر بندیز لاندې ډولو ته به په بل نامه د فعالیت اجازه نه ورکول کېږي. نوموړي ویلي چې د نېشنل اکشن پلان عملي کولو لپاره یو قوي میکانیزم د جوړېدو په حال کې دی. د کوم له لارې چې به د ده په وینا په ملکي ترهګري لمنځ یوړل سي. د ترهګري د مخنیوي لپاره په تیار کړل سوي نېشنل اکشن پلان کې د نور ترڅنګ په ملکي د پوځي عدالتونو جوړولو پریکړه هم سوې ده. نن غرمه د کراچۍ په سورابګوټ کې د لټون د عملیاتو پر مهال اوه مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د سیمې پولیسو او مشر راو انور د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دغه کسان د پولیسو سره په یو مبینه وسلواله نښته کې په نښه شوی دی. هغه زیاته کړه چې په وژل شوو کې کسانو کې یو تن د القاعده او پاتې شپږ نور د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي دي. د هغه په خبره په سورابګوټ او شاوخوا سیمو کې د لټون عملیات لا هم دوام لري چې د پولیسو 1500 سرتیری پکې برخه اخلي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د پاکستان په آئین کې یو شتم بدلون د ولس بنیادی حقوقو تر پښو لاندې کوي. د خبرې د یاد کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر او قانون پوه شیر محمد خان د چهارشنبه په ورځ له مشال رادیو سره په مرکه کې وکړې. شیر محمد خان وویل په پاکستانی آئین کې یو شتم او دو شتم ترمیمونه د پوځ واک پراخوي. د وویل
چې په چا دا تور لګېدلی چې یو سړی دهشتګرد دی یا مذهبي نفرت خوری یا د ریاست پاکستان مخالف دی، نو مقدمه د هغه خلاف به چلیږي په فوجي عدالت. نو فوجي عدالتونو کې تاسو ته پته ده چې ججان نه ناست، بلکې هغې کې د فوجي افسران چې دي نو هغې د مقدمې ټرایل کوي. نو ظاهره خبره ده چې هغې د قانون سره خو بلد هم نهوي او نه د آئین پابند وي نه د قانون پابند وي. نو دې کې زیات امکان داسې دی چې ډېر خلکو سره ناانصافي وشي.
د پاکستان حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی په وینا په دې عدالتونو کې به یوازې پر ترهګرو مقدمه چلوي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو 12 وسلوالو وژل دي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څنګه د چهارشنبه په ورځ نوښته په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا وسلوال یې په د تخیلو کې په هوایي بمباري کې وژل دي. خبر پاڼه لیکي چې په دې پیښه کې یا د وسلوالو اوه موټرونه هم لمنځه وړي دي، خو نه آزاد سرچینو تر اوسه د دې خبر پخلی کړی دی او نه هم وسلوالو په دې اړه څه ویلي دي. د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو له هغو بې کورسو افغان کډوالو سره د ژمی مرستې پیل کړې دي چې د هیواد په سړو سیمو کې ژوند کوي. افغان چارواکي وایي چې د دې کډوالو شمیر شاوخوا 2,25,000 دی، په کومو کې چې به کمبلي، جامې او د سونګ مواد ویشل کېږي. ریپورټونه وایي په فرانس کې د پرونی هغه برید یو تورن کس ځان پولیسو ته سپارلی دی، په کوم کې چې 12 تنه وژل شوي دي. دا له هغه وروسته ده چې پولیسو درې داسې کسان معلوم کړل او د هغوی عکسونه یې خپاره کړل چې شای په دې برید کې لاس درلود. دا تسلیم شوی کس 43 کلن دی او حامد مراد نومیږي. پولیسو د دوو نورو کسانو په لټه کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی چې سره ورونه دي. په دوی کې یو سعید دی چې 22 کلن دی او بل شریف شریف کواچی نمیږي چې څلور دیرش کال عمر لري. د پولیسو په وینا داسې فکر کېږي چې درې واړه کسان د فرانس تابعیت لرونکي دي، خو ریښې یې شمالي افریقا او منځني ختیځ ته رسېږي. دا برید پرون په پیرس کې د یو تنزیه مجلې پر دفتر په داسې وخت کې وسو چې د شارلی هیبدو په نوم د مجلې کارکوونکو اونیزه غونډه کوله. په دې برید کې ټول دولس کسان وژل سو چې اته خبریالان او دوه د پولیسو افسران هم پکې شامل وو. له پیچ وروسته فرانسوي ولسمشر فرانسوا اولان دا پیښه یو ترهګر برید وباله او نن یې په ټول هیواد کې ماتم اعلان کړی دی. د یمن په پلازمینه سنا کې د موټر بم چاودنې 10 کسان وژل دي. د پولیسو چارواکي وایي دا چاودنه د پولیسو تر یو روزنیز مرکز د باندې سوې ده چې تر 60 زیات کسان پکې ټپي شوي هم دي. اني شاهدان او امنیتي سرچینې وایي یو ځانمرګي له بارودو ډک موټر ته هغه مهال چاودنه ورکړه چې تر روزنه لاندې عسکر د حاضرۍ لپاره سره غونډ شوي وو. چا تر اوسه د دې چاودنې پړه نه ده منلې، خو تر دې وړاندې القاعده شبکې د داسې بریدونو پړه منلې وه. او وروستۍ خبر د لوبو، د افغانستان او سکاټلینډ ترمنځ په دوبۍ کې د کرکټ شل اوریز یو ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې افغانستان پچه ګټلې او لومړی سکاټلینډ ته د بیټینګ کولو بلنه ورکړې ده. سکاټلینډ تر اوسه په 2 اورونو کې د یو لوبغاړي په سر 1.5 منډې کړې دي. د خبرونو پای
دا و بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو تفصیل وړاندې کړ. په روانه غړې کې به د دغه خبرونو تفصیل اورئ. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د ترهګرۍ خلاف اکشن پلان باید ډېر زر عملي کېدل شروع شي. د یاد پلان لاندې د پوځي عدالتونو جوړولو قانون منظور شوی. د انساني حقوقو کارکوونکي او قانون پوه شیر محمد خان وایي په دغه عدالتونو کې ملزم د مقدمې درونوالي نه محرومه کیږي.
د آئین لاندې چې کوم حقوق دي هغه غصب کړی شوی دی، ځکه چې آئین کې هر یو شهري ته بنیادي حق ورکړی شوی دی، رایټ آف فیر ٹرائل.
بلخوا جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوندن د نوی اکشن پلان په اړه د خپلو تحفظاتو په لړ کې د مذهبي ګوندونو غونډه رابلل ده. د یاد ګوند یو مشر مولانا عطا الرحمن وایي د انساني حقوقو کمیشن وایي په پاکستان کې د 13 کلونو په نسبت په 2014 کال کې فرقیز تشدد سیوا شوې ده. په پاکستان کې د فرقیز تشدد د مخنیوي په اړه دینی عالمان څه وایي؟
افراد او تدا اجازه نشته چې سخت کاروالي وکړي.
د پښتونخوا سیمه او د نړۍ یو شمېر نور ریپورتونو تر څنګه به تفصيلات درکو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د هر سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شئ. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ دلاري په مشال ریډیو .com هم اوریدل شئ. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د کورونو چارو د وزیر چودري نثار علي خان بیګا په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته ویلي دي چې د ترهګرۍ خلاف نوې جوړ شوې اکشن پلان د زر نظر عملی کولو لپاره حالی ځلې روان دي. د نوموړي په دغه خبري غونډه کې نور څه ویناوه په دې حق لراته د اسلام آباد نه خپل خبريال رابع اکرم خان تفصیل راکوي.
چودري نثار علي خان 13 ورځې یو خبري غونډه سره په خبرو کې اوویل چې د کم قانون چې هغه خو منظور شو، خو ډېر داسې امور دي چې په غیر راکار روان دي او عمل درآمد په پاتې دي. او په دې لړ کې وفاقي صوبایي حکومتونه چې دي او پوست په کومک چې دی هغې به په ټولو صوبو کې کمیټیانې چې دي جوړې کړي دي او مشارتي اجلاسونه په دې هم شوي دي. مناوشه د دې نه علاوه چودري نثار علي خان په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې کم ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه چې دي چې هغې په نور نمونه کار کوي د هغې خلاف چې د هغه کاروایي به کېږي. او کومې داسې مدرسې چې دي چې د هغې د وسلوالو کومک کوي د هغې په اړه به زر یو اجلاس رابلل کېږي. چودري نثار علي خان دا هم وویل چې دا داسې مدرسو شمېر کم دی. د دې نه علاوه په خبري غونډه کې چودر نثار علي خان د مرګ سزاګانو ورکولو په اړه د نړیوال تنقید خبره هم وکړه او ویل چې موږ به هغه څه کوو چې کوم د پاکستان په مفاد کې دي. چودر نثار علي خان په دې موقع زیاته کړه چې د مرګ سزا ورکولو قانون امریکا، هندوستان او جاپان کې هم شته، نو بیا نړیواله ورورولي هلته د خپل تحفظاتو اظهار ولې نه کوي. چودر نثار علي خان دا هم وویل چې میډیا دې د وسلوالو خبرو ته کوریج نه ورکوي یا د بلیک آؤٹ وکړي، نو داسې به هغې 80% خپله چې دی ختم شي. چودري نثار دا هم وویل چې یو بې ګناه ته به هم د مرګ سزا نه ورکړی کېږي، او دا وخت ملک چیرې اوه څلوېښت داسې مجرمان دي چې ورته به پانسي ورکړی کېږي او د نورو کیسونو راتلو هم امید دی.
د اسلام آباد نه زموږ خبریال رابعه اکرم خان وا چې پرون دغلته کې د کورونو چارو د وزیر چودر نثار علي خان د خبري غونډې تفصیل راکوه. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه مشر او قانون پوه شیر محمد خان وای د پاکستان په عین کې وشتم ترمیم د ولس بنیادی حقوقو غصبوي. تیر ورځ د مشال ریو سره ځانګړو خبرو کې نوموړي وویل یو وشتم آئینی بدلون د پاکستان پوز واک زیاتوي او اوس په پوز کولای شي چې د پوزي قانون تر مخه په عامو خلکو هم په پوزي عدالتونو کې مقدمه وکړي. نوموړی وایي چې د پاکستان سپریم کورټ او های کورټ کردار هم په دې کې ډیر محدود شي. په امیر ساحل د قانون پوه شیر محمد خان نه پوښتلی چې د یو وشتم آئینی ترمیم تشریح څنګه کوي. دی وایي
ما ته چخکاری ظاهری طور د عین لاندې چې کوم حقوق دي هغه غصب کړی شوی دی، ځکه چې عین کې چې کوم ترمیمات مخکې شوی دي خاص کر د لسم ترمیم کې، نو هغه کې هر یو شهري ته بنیادی حق ورکړی شوی دی، رائټ آف فیر ٹرائل. یعنی یو سړي باندې الزام دی، نو هغه الزام باندې چې هغه مقدمه درج شي یا فوجداری کیس پہ درج شي پټانه کې او هغه عدالت ته ځینو پکاره چې هغه ته د خپل صفایي پوره پوره موقع په لاس باندې ورکړي. دا قانون چې د ترمیم چې وشو نو دې کې هغه بنیادی حق چې دی هغه د خلکو نه واغسته شي، ځکه چې په چا دا تور لګېدلی چې یو سړی دهشتګرد دی یا مذهبي نفرت خوري یا د ریاست پاکستان مخالف دی یا په دغه مقصد دپاره اسلحې او داسې ځونه استعمالوي، نو مقدمه د هغه خلاف به شری کې په فوجي عدالت. نو فوجي عدالتونو کې تاسو پته ده چې ججان نه ناست، بلکه هغه کې د فوجي افسران چې دي نو هغه د مقدمې ټرایل کوي. نو ظاهره خبره ده چې هغه د قانون سره خو بلدم نه او نه د آئین پابند وي نه د قانون پابند وي، نو دې کې زیات امکان داسې دی چې ډېر خلکو سره ناانصافي وشي.
دویم بدلون هم شوه دی، دوه ویشتم بدلون د پاکستان آرمی اکټ ورته وي، دغه څنګه دی کې څه دی؟
دا هغه سره تړلې شوی دی، ځکه چې د آرمی اکټ چې دی 1952 هغه کې یو خاص قسم مقدمات خاص کر د فوجیانو خلاف شدي چې هغه بغاوتو کې یا مطلب چې نافرمانیو کې یا نور څه داسې واقعیت، نو دا هغه مقدمه چې ده د فوجیانو خلاف د آرمی اکټ لاندې او ماغه فوجیان افسرانو کوله. اوس دې کې چې دی نو عام سویلین وګړي چې دي هغه خلک به هم دغه آرمی اکټ کې چې ترمیم شو نو د هغې په بنیاد باندې به دي په فوجي عدالتونو کې د هغې خلاف مقدمه چلي.
شیر محمد صاحب، تاسو ویل چې د یو وشتم آئینی ترمیم تر مخه تاسو ته داسې ښکاري چې د پاکستان د ولس بشري حقونه غصب کړل کېږي. د پاکستان آئین هر وګړي ته بشری حقوقو ورکولو ضمانت ورکړی دی او د پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورټ د دغه ضمانت د پخولو او عملی کولو ضامن ګرځول دی.
دا څه دی چې د عدالتونو چې دی په سپریم کورټ یا های کورټ نو دغه اختیار چې دی هغه د آئین په دایره کې دننه وي او آئین چې دی نو دغه نه دغه ادارې هم بار نشي وته. اوس چون د یوشتم ترمیم سره د سپریم کورټ او های کورټ نو هم هغه اختیار واغسته شه او آئین کې ترمیم داسې وشو چې دا قسم مقدمات چې دي دا جرایم چې دي یا دا خاص خلک دي نو دا په فوجي عدالتونو کې نو د سپریم کورټ سره دا اختیار نشته چې هغه د آئین یو خاص دفعه چې ده هغه وګرځي چې دا غلطه ده یا د بنیاد خلاف ده، نو دې کې د عدالتونو وزارت چې دین هغه دی تړلې دي.
د پاکستان د آئین غلمړی د فات شې دي چې بشري حقوقو ورکی بنیادی انساني حقوقو ورکی ولستا هر وګړی ته هغه هم موجود دي. دا ترمیم هم راغی د یو بل سره په تضاد کې نه دي.
ما خو تاسو ته دی خو هغه چې خبره چې د یو دوه کالو د پاره خبرو کړ چې دوه کال لپاره د یو مخصوص حالات دي د حالاتو په نتیجه کې دا خو حقیقت دا دی چې بنیادی حقوقونه چې دي نو دا متضاد دي دغه سره
په دې ترمیم کې شیر محمد صاحب مهمه خبره پکې دا ده چې دغه پوځي عدالتونه چې دي دا به په مذهبي ترهګرۍ کې یا مذهبي سختدریزه کې ککړو کسانو ته سزاګانې او ریا د حقوقي مقدمه وکوي د ترهګرۍ تعریف په پاکستان کې موجود دی په دغه اړه باندې تاسو ته خلاخ کاری کنه ځکه په کراچۍ کې ډېر
دہشتگردی تعریف دے کے کھڑے دے نو پاگے کے خو دی خاص کر یو خبر چې د پاکستان د ریاست خلاف سوک جنگ کی نو که تاسو بنیادی طور دے تاسو سوچو کہ کدے تاسو بیا تعریف کوي نو په تعریف کې چې فرض کا د ریاست یو وګړی وجل کیږي یا هغه تختولې کیږي د پیسو لپاره نو دا هم بنیادی د ریاست په اداره باندې د هغه په قانون باندې باندې دا یو گزار دی
صحیح
نو هغه هم د دې دائرې لاندې راتلی شي
صحیح
یعنی د کراچۍ چې کوم واقعیت یا بلوچستان کې چې کوم واقعیت کیدونکي دي نو یا دلته زمونږ په معاشره کې نن سبا کوم خلکو ته دمکې ورکولې کیږي د پیسو لپاره یا خلک تختولې کیږي نو دا ټول لغې په تعریف کې راځي
صحیح او نو صرف یعنی مذهبي بنئ
یوازې مذهبي نه دی
بیا خو دا ستاسو د خبر نه زده معنا هم خسته شم چې د بلوچستان کې کوم کار روان دی وسلواله مبارزه روان ده د دولت یا د ریاست خلاف هغه به هم پام دی
کې بيخي بيخي صحیح ده بالکل هغه هم په دې قانون لاندې راځي او هغه به مطلب چې مقدمات په دغه خلاف هم چلول کې
صحیح او هغه کسان چې د پاکستان د ادارو نیولې دي او ډیر زیات ورکړل شوی کسانو تورونه هم دی په پاکستاني دارو باندې چې دوی ورکړی دی د ترهګرۍ د عملیاتو پر مهال په سواد کې په وزیرستان کې نیولې دي هغه به هم همدې سره مقدمه کیږي کنه دا
وایي چې دا څه ده چې د دې فوجداري قانون چې دی دا غي چې کله سزا زیاته ورکړي نو دا غي مازی کې دا غي عملی کېدل نشي کېږي دا قانون به د هغه ورځې نه عملی کیږي چې په کوم ورځ باندې دا پارلیمان پاس ک او بیا په هغه ورځ باندې چې کله صدر صاحب د سخت وخت دی باندې
صحیح
نو چونکه د دې کې سزاګانې ډېرې زیاتې دي او د دې کې بنیادی حقوقونه سلب کیږي نو دا به د مازی نه چې کوم خلک مخکې نیول شوی دي دا پاری نه لاګو کیږي البته نن نه پس چې خلاف مقدمه درش کیږي د دې قانون هغه خلاف پتا کیږي
دا وو د خیبر پختونخوا د انساني حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان چې د نوي پلان تر مخه د پوزي عدالتونو په حواله زمنګ د همکار پامیر ساحل سره خبرې کولې په پاکستان کې د پوزي عدالتونو تاریخ ډیر زوړ دی دلته په اول وار دغه عدالتونه جنرال ایوب خان جوړ کړی وو او کارپوهان وایي چې تر ډیره دغه د سیاسي مقاصد لپاره استعمال کېده بلکې در دغه عدالتونو تر ټولو زیات بې ځای استعمال د جنرال ضیاء الحق په وخت کې شوی وو زموږ همکار ګولیاز په خپل دی ریپورت کې پاکستان کې د پوځي عدالتونو تاریخ ته کتنه کړې راځي چې په ګاډي واورو
د پاکستان د جوړیدو یو لس کال وروسته د 1950 کال په اکتوبر میاشت کې په لومړي ځل په دې هیواد کې مارشل لا یا فوزي واکمنی نافذ کړل شو په هغه وخت کې جنرال ایوب خان د هیواد واګې په لاس کې واخستلې په همدې وخت کې د فوزي عدالتونو اصطلاح مخې ته راغله تاریخ پوهان وایي چې د جنرال ایوب خان په وخت کې فوزي عدالتونو کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پر ضد مقدمه چلی دي خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو عامر متین وایي چې په پاکستان کې فوزي عدالتونه په اویایي ملسیزه کې جوړ کړل شوی وو
بس زیاده پر ان کې اوپر جو بدنامي آئی وو 70 کی دہائی میں بنی بنائے گئے
په 1950 ملسیزه کې د بټو په وخت کې د فوزي عدالتونو په اړه قانون سازي شوی و او د دغه عدالتونو زیاته بدنامي هم په دغه موده کې شوی و خو د دې تر ټولو زیات غلط استعمال د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ په وخت شوی و په هغه زمانه کې د تا کینګرو کورټس هم ویل کېده په دغه عدالتونو کې د انصاف پیمانه لانجمنې وي
امیر مسین زیاته کړ چې بیا په اتیامه لسیزه کې د جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې فوزي عدالتونه د سیاسي مشرانو خبريالانو او د ولسی خلکو پر ضد استعمال شو په دغه فوزي عدالتونو کې فوزي افسرانو به د مقدمه یو یا دوه اوریدنو وروسته د لسو کالو د بند سزا او یا د مرګ سزا اوروله هم دغه وجوه چې په خلکو کې د فوزي عدالتونو ویره خوره شو د فوز بخوانی بریګیډیر سید نذیر د جنرال ضیاء الحق د فوزي عدالتونو د تاریخ پاړه وای چې عدالتونو به په هغه ځای کې د مقدمه اوریدنه کوله او سزاګانې به یې هم په هغه ځای کې ورکولي دی وای
نشین چې کوم تمنګا کوړې وحل وای او کوړې وحل په هغه وخت کې خصوصا دا غي ټارګټ پولیټیکل پارټي اپوننت چې کوم هغه پی 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 و او په هغه وخت کې د کوړو چې کوم نظامو هغه دغه چې هغه په موبایل او داسې موبایل چې کوم یو ملټری کورس سنتنس کړی وو د پپو کیسو چې یو ماشوم چا تختولی وو او د هغه قاتلانو چې کوم نیولی وو نو هغوی ته پانچی پبلیکلی په دغه کې ورکړی وو چور کې ورکړی وه نو د هغې د وجې نه بیا ډېر زیات خوف هراس وو.
بریګیډیر نذیر زیاته کړه چې د جنرال ضیاء الحق په وخت کې فوجي عدالتونو کې زیاتره سیاسي مشرانو ته سزاګانې ورکړل شوې وي. بیا کارپو خادم حسین وای چې په 1978 کال کې د سیاسي حریفانو پر ضد فوجي عدالتونه جوړ شوي وو. دی وای
په 1978 کې د بشان وشو چې هغه خلک کوم خلک چې در اصل سیاسي مشرتابه سره تعلق ساته هغه د فوجي عدالتونو تر مخه په مختلف وختونو کې پای مقدمه وچلې دي. نو ګویا کې د دې تاریخ یو مارشل سره تړلې دي او دوی متړلې دي د سیویل قیادت یا د سیویل قیادت د مختلفو سیاسي جماعتونو مشرتابه د هغه مقدمه سره.
بیا په 1998 کال کې جوړ کړل شوی د فوزي عدالتونو تسلسل د جنرال پرویز مشرف د اوګدې مودې واکمنۍ پر مهال هم دوام درلودو او اوس یو وار بیا په 2015 کال کې فوزي عدالتونه مخې ته راغلي. خو کارپوهان وای کو فوزي عدالتونه ته په تاریخي تناظر کې کتنه وشي نو موجوده فوزي عدالتونه د سیاسي قیادت په مشاورت جوړ کړل شوی دي او هیله ده چې دا به غیر سیاسي مقصدونو لپاره استعمال شي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوا کوي. په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن نن د مذهبي ګوندونو یو غونډه رابلل ده چې په کې به د حکومت لخوا د ترهګرۍ خلاف د نوي اکشن پلان په اړه غور کیږي او په دې موضوع به خبرې کوي چې په دغه کې یوازې مذهبي ګوندونه په نخښه کړي شوې دي دوی دا تور لګي او ځنې نور چې لسانی یا صوبایي یا اقامي نوم باندې کوم ګوندونه دي هغه فرق ساتل شوی دی. په دې حواله د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله رپورټ را لېږلی. راځي چې ورته غوښ شو.
د ملک د مذهبي ګوندونو یو غونډه نن د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې په اسلام آباد کې کیږي چې په کې بعد یو وشتم آئینی بدلون لوجې پیدا شوی صورتحال جایزه اخلي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د قامی اسمبلی غړي مولانا عطا الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې په ایم ایم اے کې شامل ګوندونو نه علاوه وفاق المدارس غړي او د ملک د نورو مذهبي ګوندونو غړي ګډون کوي. د نوموړي وینا وه چې ملک نه تر هغه غري خاتمه په نوم مذهبي ادارې په نخښه کول لوجې دا معامله متنازع کیږي او دوی داسې قانون نه غواړي چې لوجې ځنې خلک د عدم تحفظ ښکار شي.
موږ چې کله په آئین کې یو ترمیم راوړل کېږي نو بیا په هغه کې لږ وسعت پکار ده. صرف دا نه چې د ملک کې صرف مذهبي دهشتګردي ده یا مدارسو کې صرف دهشتګردي ده بلکې په دې کې قومیت په نامه باندې چې کومه دهشتګردي کېږي یا د لسانیت په بنیاد باندې یا د علاقائیت په بنیاد باندې چې کومه دهشتګردي کېږي نو قانون کې وسعت پکار ده. که تاسو صرف مذهبي طبقه ټارګټ کړئ او دغه مذهبي دهشتګردي په آئین کې جرم وګرځي نو بیا د دې سره تفریق پیدا کیږي په ملک او په قوم کې.
یاد دی وی چې د 13 نهه په ورځ د سینټ او قامی اسمبلی په اجلاسونو کې د یوشتم آئینی بدلون پاس کولو په حق کې د جمعیت علماء اسلام فیډلې او جماعت اسلامي غړو د ووټونو اچولو په عمل کې برخه نه واخسته. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
بلخوا د قبایلی سیمو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران او ځایی قبایلی مشران وایي چې د آئینی یوشتم آئینی بدلون پر مهال د قبایلی سیمو نمائندگانو په پارلیمان کې خپل کردار په سمتوګه نه دی لوبولی او په دغه موقع په کار وو چې د قبایلی سیمو د کلونو راهیسې روان اف سی آر قانون په حواله هم پوښتنې راپورته کړی وي. د بدلون وړاندیزونه یې کړی وي. دوی وایي چې د نوي قانون او پوځي عدالتونو په سلسله کې قبایلی سیمې ته د نورو پابندیانو او سختیانو ضرورت نشته ځکه چې د غلط له هم د وړاندې قبایلی ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. په دې حواله د سیمینا د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزی نور تفصیل لري.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونه او د سماجی ډلو مشران وایي چې د پاکستان په اساسي قانون کې په یوشتم بدلون کې د پارلمان هغه غړي چې د قبایلی سیمو سره تړاو لري ورته یو خام او خپل لاس ورغلی و چې باید د قبایلی سیمو لپاره یو شمیر آئینی حقونه غوښتلې وي خو دا موقعه هغوی بیکار او یا ضایع کړه. د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان پخوانی غړي سید اخوندزاده چټان وای
بغیر د میډیا نه په خلکو کې اویرنس نشي را نو هلته د کیمرا رولز د ولګول شي ما یو د گورنر نه د پاتا سیکریټ نه په دې قانوني لایسنس اخیستی دی د اف ام چینل ارمی والا هغه نه پرېږدي د فضل الله چینل د افغانستان لیګ هغه ټول خلک اوري خو زما چې کوم چینل د خلکو د اویرنس لپاره جوړ کړی دی په هغې بغیر قانوني طور باندې پابندي لګولې.
بیا مې د پښتونخوا ولسي تحریک د مشر ډاکټر سید عالم محسود سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې د عسکري عدالتونو هیڅ قسمه ضرورت فاټا ته نشته دی ځکه چې په فاټا کې له وړاندې د عسکري قوتونو قانون چلیږي.
فاټا په هغه سره خو دوی مخکې چې څه کړل هغه وکړل د دې نه امید وي یعنې خلک دا ګڼي چې ګڼي اوس به دوی د پنجاب بالپور جنګ او مرید کې ترهګرو ته به څه ووایي خو زما نه خیال کېږي دوی به هغه ته ووایي د دوی په نمبر نمبر باندې طالبان د چرګانو په شان خرڅوي لکه اول افغانستان کې بیا دلته
د محمود ایجنسۍ نه د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومن هغه قانونونه هم په ګوته کړل چې باید فاټا ته غځولې شوی وي.
مونږ د قبایل په حیث مونږ ته چې خپله بنیادي ګټه ترلاسه کول په کار وو او هغه دا وخت چې مونږ د دوه سوه اووه څلوېښت دفې د خدم کولو خبره کړې وی مونږ چې دی نو د سپریم کورټ د غځېدو خبره مو کړې وی د های کورټ د سره غځېدو خبره مو کړې وی مونږ ته دا ټول شیزونه چې راغلی وی نو اله به مونږ ته پکې بنیادي ګټه هم ترلاسه شوی او داسې بده مطالبه نه وه.
د جماعت اسلامي ډلې باجوړ ایجنسۍ مشر او پخوانی د قومي سیملې غړي هارون رشید وویل چې عسکري عدالت او یا قانون لډیر وړاندې د قبایلي سیمې لپاره جوړ شوی.
په 2011 کې چې کوم نوی ریګولیشن هغه اوس په فاټا کې نافذ العمل دی ایکشن ان هډ اف سیول پاور ریګولیشن دی ته ریګولیشن ته چې فوجي افسرانو ته د اختیار تل دی چې هغه بغیر د څه د وهانو نه یو سړی وجلی شي ټول عمر یې قیدي کولی شي او د چا مطلب دا چې کورونه او املاک هغه ورانولی شي او په دغه نوی ریګولیشن ایکشن د نهر سول پاور ریګولیشن باندې د 2008 نه عمل روان دی په قبایلو کې.
قبایلی ولس غواړي چې د پاکستان د اساسي قانون ټول اختیارات د قبایلی سیمو ته ورکړي شي چې دا خلک هم د نور پاکستان سره یو شان شي او ترقی وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان کې د بشري حقوقو اداره وایي چې په دې هیواد کې د تیرو کلونو په نسبت په 2014 کال کې فرقه ییز تشدد زیات شوی دی او د دې وجه دا ښیي چې په خلکو کې د برداشت کمی راغلی دی. زموږ همکار انیس اجمل دې موضوع ته خپل رپورت کې کتنه کړې.
د پاکستان د بشري حقوقو اداره یا هيومن رائټس کمیشن وایي چې د 2014 کال پرتله په 2014 کال کې د فرقه ییز تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د یاد کمیشن مشره زهرا یوسف وایي چې په پاکستان کې تیر کال ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی خو د فرقه ییز تشدد پیښې زیاتې شوې دي.
د فرقه ییز تشدد په پیښو کې تر څه حده زیاتوالی شوی دی خو بیا ځینې نور د تشدد پیښې کمې شوې دي خو په فرقه وارانه تشدد کې هیڅ کمی نه دی راغلی. په پاکستان کې په خلکو کې د برداشت ډیر کمی دی او همدا وجه ده چې فرقه ییز تشدد لا زیاتیږي.
قسم زهرا یوسف د راپور تر جاری کېدو پورې د کره شمېرې ورکول نه ډډه وکړه خو د ساوت ایشیا انټلیجنس ریویو په نامه یوې ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د 1999 کال راهیسې تر اوسه د فرقوارانه تشدد 2960 پیښې شوې دي چې پکې 3919 کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د ادارې مشر شیر محمد خان بیا وایي چې په پاکستان کې د فرقه ییز تشدد تاریخ ډېر زوړ دی. ځینې مشرانو د خپلو سیاسي مفاداتو لپاره په هیواد کې فرقه ییز تشدد کارولې دي
او بیا خاص کر زمونږ د ګاونډي ملکونو کې چې دا غي سره د اول ورځې نه زمونږ د ریاست تعلقات خنه دي نو دا غي کې د تشدد پیدا کولو لپاره یا دا غي د مخالفت لپاره دا مذهبي جنون او لیونتوب چې دینه دا زمو حکمرانانو په مازه کې پیدا کړی دي او هغه دا سره چې نن هغه شکل لاسه غسته دي چې هغه یعنی د معاشره په ډیرو جوړو زیلو تر رسیدلې چې په هر طبقه کې دغه مخلوق دغه ذهنیت چې دغه پیدا شوی دی نو دا غي د وجه نه مطلب چې د خپل یو انتهایی شکل تر رسیدلې.
بلخوا مذهبي سکالر او په پېښور یونیورسيټي کې پروفیسر قبلا ریاس وایي اسلامي تعلیمات چرته هم د دې اجازه نه ورکوي چې څوک د مسلک او فرقه او یا د نقطه نظر په اختلاف باندې قانون په لاس کې واخلي.
افراد ته د اجازه نشته چې سخت کاروالي په لاس زما په نظر کې دا سره تحقاری چې دا یو جنگ په پاکستان کې تیرا وړې شوې ده دا پراکسی جنگ ده لکه بدبختانه یعنی ریاست ته پکار نه ده کا د بهر وی او کوم ځای وی چې هغه خپل پالیسۍ د مسلک په بنیاد جوړه
کی. ولایا سیاتوی چې په پاکستان کې ځینې سنیانو او شیاګانو داسې تنظیمونه هم شته چې له تشدد لارې خپل کړی ده. دا چې د فرقه وارانه تشدد ختمول لپاره څه کول پکار دي؟ شیر محمد خان سیاتوی چې باید حکومتي ادارې خپلو پخوانیو پریکړو ته بیا کتنه وکړي او د تشدد د مخنیوي لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته زمونږ همکار انیس اجمل دغه ریپورت وړاندې کوو. د روانې غړې نیمه تر رسیدلې په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. د بوریوال کاکل نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان حکومت وایي د هغو مدرسو پر ضد به ګامونه پورته کوي چې ترهګرو ته لار هواروي. دا خبره د کورنیو چارو وزیر شودران نصر علي خان د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د پاکستان په آئین کې یو شتم بدلون د ولس بنیادي حقوقو تر پښو لاندې کوي. د خبره د یاد کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر او قانون پوه شیر محمد خان د چهارشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په مرکه کې وکړه. شیر محمد خان وویل په پاکستاني آئین کې یو شتم او دوشتم ترمینونه د پوځ واک پراخوي. د پاکستان په کراچۍ په سوراب ګوټ کې د لټون د عملیاتو پر مهال نن غرمه او مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د سیمې پولیسو او مشر راوانور د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کسان د پولیسو سره په یو مبینه وسلوال نشته کې وژل شوی دی. هغه زیاته کړه چې په وژل شوو کسانو کې یو تن د القاعده او پاتې شپږ نور د وسلوالو طالبانو ډلې غړي دي. د افغانستان حکومت او ملګر ملتونو له هغو بې کورسو افغان کډوالو سره د ژمی مرستې پیل کړې دي چې د هیواد په سړو سیمو کې ژوند کوي. افغان چارواکي وایي چې د دې کډوالو شمیر شاوخوا 2,25,000 دی په کوم کې چې به کمبلي جامې او د سونګ مواد ویشل کیږي. او ریپورټونه وایي په فرانس کې د پرونی برید یو مشکوک کس ځان پولیس ته سپارل دي په کوم کې چې 12 وژل شوی وو. دا له هغه وروسته ده چې پولیسو درې داسې کسان معلوم کړل او د هغوی عکسونه یې خپاره کړل چې شایي په دې برید کې لاس درلود. دا تسلیم شوی کس 43 دی او حامد مراد نومیږي.
دا بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس درته د اسلام آباد نازمنګ خبريال احمد الله د پاکستان د کورونای ورسپانو د بیلابیلو اداریو ځنې مهم ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپان خپل اداري کلیک کې چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې تر هغه ته به هیڅ قسمه رعایت نه ورکړي کیږي او دوه کالو کې به ملک د تر هغه نه پاک کړي شي. اداري لیکي چې وزیر اعظم د کم عزم او یقین سره د ملک نه تر هغه د خاتمه عہد کړي دي. نوقام لپاره دا د خوشحالي وړ دي خو ضرورت د خبرې دي چې تر هغه مخنیوي لپاره کم قامي اکشن پلان جوړ کړي شوی دي نو په هغه د صحیح مانو کې عمل درآمد وکړي شي نو بیا به ممکن شي چې د ملک نه به تر هغه ختمه شي. اداري لیکي چې ملک د جمهوریت عمل دی انتہائی مشکل دور نه تیریږي نو ټول ګوندونو له هم پکار دي چې رايو زیشي او د ملک نه تر هغه په هر حال کې خاتمه وکړي. وحدت اخبار په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله او خیبر ایجنسی کې د لشکری اسلام مشر منګل باغ په شمول د شپږ سو 15 تر هغه یو فهرست تیار کړی دی او د هغوی په سر یې په مجموعي توګه 2,78,000,000 روپۍ بیلې کړې دي. ادارې لیکي چې د میډیا راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله د افغانستان کونړ یا نورستان ولایت کې پټ دی او حکومت افغان حکومت څخه د هغه د سپارلو غوښتنې کوي او د پیښور د پیښې وروسته دغه غوښتنو زیات زور نیولې ده. اداري لیکي که هر څو تر هغري د سیمې لپاره یو لوی خطر ده او د پاکستان او افغانستان وجودونو ته په ځانګړي توګه خطرې راولاړې کړې دي خو دا خبره مهمه ده چې د تاریخ په دې مهم پړاو کې کچره پاکستان او افغانستان دواړه د تر هغري د مخنیوي لپاره یو بل سره په اخلاص مرسته ونکړي نو د تر هغري د ستونزې د قابو څخه وتلې هم شي. اداري په اخیره کې لیکي چې په داسې حال کې ضروری ده چې دواړه حکومتونه یو بل سره مرسته ته په حقيقي مانو کې لاسونه ور وړاندې کړي او دا خبره باوري کړي چې هغوی خاوره بعد یو بل په ضد په یو صورت کې هم استعمال دوته ورنکړل شي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د حمله وروسته د ملک تعلیمي ادارې بندې ساتل مجبوري او ضرورت وو، او د پیښې وروسته د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وینا وه چې د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته هدایات ورکړی شوي دي چې 12 جنوري پورې د سیکورټی انتظامات مکمل کړي، او ټاکلې شوې نیټې پورې که کم سکولونو د سیکورټی انتظامات پوره کړل نو ورته به د سکولونو خلاصولو اجازه ورکړی کیږي. ادارې لیکي چې د سکولونو حفاظت لړکې د سکولونو په انتظامی د ذمواری اچولو سره سره د حکومت هم فرض جوړیږي چې دې لړکې کوټلي ګامونه پورته کړي، که پولیس نفری ورسره کم وي نو په عارضي توګه دې برتیانې وکړي او یا د اف سي اهلکار په سکولونو تعینات کړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې د پرایویټ سکولونو سره سره د سرکاري سکولونو حفاظت لړکې هم څه مثبت پیشرفت نه دی شوی. حکومت له پکار دی چې سرکاري سکولونو انتظامیې ته په هنګامي بنیادونو فنډ ورکړي او داسې فضا دې پیدا کړي چې ترهګر تعلیمي ادارو ته نقصان رسولو لړکې څه منصوبه بندي ونه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره د هیواد په آئین کې د بدلون موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې په افغانستان کې د بهرني مداخلت پر مهال په تیرو څو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې شوی پرمختګ په حواله لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د ملیحا میرزاده ناورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان پارلمان د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره د دغه هیواد په آئین کې ترمیم راوستلو. په دغو عدالتونو کې به په ترهګري د تورنو کسانو خلاف کاروایی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د طالب وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د خپلواک ریاست په توګه تقریبا نیمه موده تر پوځي واک لاندې تیره کړې ده. ځینو تنقید کوونکو د نهې د ورځې آئینی ترمیم یوه نرمه کودتا بللې ده. ورځپاڼه د پاکستان د خارجه پالیسۍ او د کامی چارو یوې شنونکې هما باکر لخلی لیکي چې دا د پاکستان د پوځ کامیابی ده چې د پوځي عدالتونو نگرانی کوي او په فیصلو کې ورته اختیار ورکړل شو. خو پوځي عدالتونو کله هم د ترهګري په مخنیوي کې کامیابی نه ده حاصله کړې. د هغې په خبره په پاکستان کې د ترهګري مسله یوازې د عدلیې له پلوه نه شي حل کېدی، بلکې دا ژورې جړې لري. خو بیا غربي سفارتکاران وایي چې کېدی شي د لنډمهاله وخت لپاره د پوځي عدالتونو فایده ورسیږي او هغه خلا ورډکه کړي چې د غیر پوځي عدالتي نظام د هغو ججانو له امله پیدا شوې ده چې د ترهګري کیسونو سره تړل شو کسانو ته د سزا ورکولو نه یریږي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د نهې په ورځ په رایو کې د مهمو اپوزیشن ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ، خو بیا په پارلمان کې ځینو اسلام پلو سیاستدانانو ترې ډډه وکړه. د جمعیت علما اسلام فیک ګوند مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې دغه آئینی ترمیم به ملک اویشي. ځینې بیا په ترهګري د تورنه کسانو د محاکمې تیز رفتاره پروسې ته پر مذهب د یوې حملې په سترګه ګوري. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د بهرني مداخلې له امله په ترلاسه شوو ګټو کې یوه د ښځو حقونه دي چې په دې وروستیو څو کلونو کې پکې خوالې مخې ته راغلي دي. ورځپاڼه لیکي چې 4 میلیونه جینکۍ سکولونو ته ځي چې د دغه هیواد لپاره یو ریکارډ دی. بلخوا په هیواد کې ښځینه پولیس والا، پایلټانې، ججانې او ګورنرانې هم کار کوي. د افغانستان آئین ټولو ته یو شان حقونه ورکوي. خو بیا په دسمبر کې د نړیوالې غیر سرکاري ادارې آکسفیم رپورټ وایي چې لاپروایي یو لامل کېدی شي چې د ښځو د حقونو په برخه کې شوو کوششونو ته تاوان ورسوي. بلخوا د بهرني امداد نگراني هم د اندېښنې وړ خبره بلل شوې ده. د تیر کال د دسمبر په 13 نیټه د افغانستان د بیا ودانۍ خصوصي انسپکټر جنرل لخوا خپور شوی رپورټ وایي چې د امریکا د دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او د یو ایس ای آی ډی لخوا د هغو میلیونونو ډالرو د څارنې، نظم او احتساب کولو کومه اداره نشته چې د افغان ښځو لپاره دغه هیواد ته ورکړل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
یورو ایشیا مجلې د روس د یو اعلی چارواکي د خولې ویلي د اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان په شمالي برخه کې ورغونډيږي او د منځنۍ ایشیا او روس خلاف د بریدونو تیاری کوي چې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. د دې رپورت مهمه برخه د یوې لنډې دمې ورسته وړاندې کوو درته. د یورو ایشیا مجلې د دې رپورټ تر مخه د روس د ولسمشر د دفتر یو چارواکي زمیر کابلوف انټرفاکس خبری ایجنسی ته ویلي چې په عراق او شام کې په جنگ اخته اسلامي دولت وسلوالې ډلې خوښه د سلو کسانو یو ډله د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای کړی ده چې ممکنه ده ځای وسلوال هم ورسره ملګری وي او داسې ښکاري چې په منځنۍ ایشیا کې د مرکز جوړولو اراده لري. زمیر کابلوف د استخباراتي معلوماتو په اساس زیاته کړي چې د اسلامي دولت وسلوالو په افغانستان کې د تاجکستان او ترکمنستان سره په سرحدونو دوه مرکزونه قائم کړي او پکې وسلوالو ته د دوه میاشتو تربیتی کورسونه ورکوي. نوموړي ویلي چې د تاجکستان او ازبکستان استخباراتو هم د معلوماتو تصدیق کړي او د مخنیوي لپاره یې ګامونه په پام کې نیولي دي. زمیر کابلوف یاد خبری ایجنسی ته ویلي چې روس د منځنی ختیځ او افغانستان ترمنځ سرحدونو د حفاظت لپاره روسی ځواکونه د استولو اراده نه لري. البته د افغانستان او تاجکستان ځواکونو ته به د تربیت او جنگي سازو سامان ورکولو سلسله جاری ساتي. زمیر کابلوف وای روس به په دې لړ کې د منځنی ایشیایي هیوادونو سره په خپلو سرحدونو هم اضافي حفاظتي ګامونه پورته کوي. بلخوا په دې رپورت کې راغلی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ په حواله سیړنې ښایي چې دې خبره کې حقیقت ډیر کم دی، ځکه چې که څه هم یاد وسلوالې ډلې کې نړیوال او وسلوال ډیره دلچسپي اخلي خو افغان طالبان د دوی سره لوی نظریاتي اختلاف لري او امکان نښکاري چې د دوی ترمنځ کوم اتحاد رامنځته شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
رویټرز خبری ایجنسی په یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې د کشمیر په پوله د پاکستان او هند ترمنځ یو وار بیا خطې زیاتې شوې، په زرګونو خلک له دغه سیمو نه وتلو ته اړ شوې دي. پاکستان او هند په یو بل د ډزبندۍ د تړون د خلاف ورزیو تورونه لګوي. د دې لیکنې مهم ټکي درته زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی په یو مقاله کې لیکي چې د کشمیر په سرحدي سیمه کې د پاکستان او هند سرتیرو ترمنځ د تازان خطو له وجې په زرګونه خلکو خپل کورونه پرېښودي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او هند په 2003 کال کې د ډسبندۍ معاهده کړې وه. د رویټرز خبری ایجنسی په حواله د پاکستان او هندي ځواکونو ترمنځ د تیرې اونۍ د جګړې د پیلېدو راهیسې د خواوشا 4000 کسانو د بې کوره کېدو وروسته د ګل پرس نورو خواوشا 6000 کسان هم کورونه پرېښودل. په دې تازه نښتو کې لږ تر لږه 10 هندي او پاکستاني عام وګړي او سرتیري وژل شوي دي. دا نښتې او وژنې هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د دورې نه سر ورځې وړاندې شوي. د شیرپور کلي یو اوسیدونکی شام کمار چې 45 کلن دی ایجنسی ته ویلي دي چې د وتلو لپاره ورته ډېر لږ ځای و. هلته په سیمه کې د جنگ غوندې حالات و. پاکستاني ځواکونه د اوږد واټن وسلو استعمال کوي او دوی په لومړي ځل داسې درنې ډزې او بمباري لیدلي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د سیالکوټ سره نږدې د هندي ځواکونو په ډزو کې یو 14 کلنه جینۍ هم وژل شوې او دغسې بیا په یو بله سیمه کې 8 کلن ماشوم زخمي شوی هم دی. خو بیا په جمو کې د هندي ځواکونو مشر راکیش شرما وایي چې په سامبا ضلع کې یوه ښځه هم وژل شوې ده. پاکستان او هند پر یو بل د ډسبندۍ د تړون د خلاف ورزې تورونه لګوي. دا جانس په وینا په هند کې ډېر کسان دا باور لري چې د پاکستان ځواکونه دا ډزې د دې لپاره کوي چې اسلامي سخت دریځه د پولې بلې خواته واړوي. تیر کال د هند د نوي وزیر اعظم نریندر مودي د سوګند په مراسمو کې خپل پاکستاني سیال ته د بلنې ورکولو وروسته داسې هیلې وې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باړیکې ښې شي. خو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د اګست په میاشت کې داغې وروسته تاوتریخوالی پیدا شو او دا منخبرې پر ځای ودرېدي چې پاکستاني استاسو د کشمیر بلتون غوښتونکو سره ولیدل. د پاکستان او هند ترمنځ تیر کال تر ټولو سخت نښتې د اکتوبر په میاشت کې شوې چې پکې 14 تنه وژل شوي وو. په دغو کې 9 پاکستانیان او 2 هندي وګړي وو. اجانس لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به دا میاشت د هند دوره وکړي او بیا داسې رپورټونه هم دي چې جان کیری به د هند دورې وروسته اسلام آباد ته ولاړ شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلط هغه چې دین بشه ګردی مکمل خاطر
افغانان څوار به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر هر چې
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. ای ایف پی خبری ایجنسی لیکي چې دوه کال وړاندې د کراچۍ په یو کارخانه کې د اور لګیدلو په پیښه کې 255 مزدوران وژل شوي وو، خو تر اوسه پورې د دغو مزدورانو کورنۍ ته انصاف نه دی ورکړل شوی. د دې مقالې نورې برخې د ګلې حسنورو.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي چې د کراچۍ په یو فیکټری کې د اور لګیدو په پیښه کې د 255 مزدورانو د وژنې دوه کاله پوره شول، خو په دې کې هیڅ چاته سزا نه ده ورکړل شوی. دا د پاکستان صنعتي پیښو کې تر ټولو زیاته خونړۍ پیښه وه. خبري ایجنسی لیکي چې د کراچۍ علي انټرپرایزز فیکټری چې سموده کې یورپي مارکیټ ته ارزان جامې لګلي، دا مهال د تباهۍ انځور وړاندې کوي. په دې فیکټری کې په 2012 کال کې په 11 سپتمبر اور لګیدلې وو. په هغه وخت کې زرو مزدوران په فیکټری کې کار کاوه. خبري ایجنسی لیکي چې د دې پیښې پلټنو لپاره د عدلي یو کمیشن هم جوړ کړل شوی وو، او د هنګامي لارو، خراب حفاظتي اقداماتو او د پیکینګ خراب مشینونو په اړه ورته ویل شوی وو. خبري ایجنسی لیکي چې د دې پیښې دوه کال وروسته ځینې مزدورانو کورنیو ته مالی مرستې هم رسیدلې دي. خبري ایجنسی وایي چې د دې کارخانه یو مزدور نازیه چې ورته یو پلاټ او $1,000 ملاو شوی، خو اوس هم د کارخانه مالک او د هغه اروپایي ملګرو ته غوسه ده. نازیه وایي چې د جامو جوړولو په بدل کې به مزدورانو ته یوازې ₹100 ورکول کېدی، خو د دې خرص به ډیر زیات ګران بو. دغه کسانو د غریبانو وینې سکلې دي. خبري ایجنسی وایي چې د کارخانه مالک پر ضد مقدمه هم درکړل شوې ده، خو نوموړی د مقدمه اوریدنې ته کله هم نه دی حاضر شوی. خبري ایجنسی د متاثر شوی مزدورانو د وکیل فیصل صدیقی په حواله وایي چې دا د دې هیواد عدلي نظام ناکامي ده چې ځپل شوو مزدورانو ته تر اوسه پورې انصاف نه دی ملاو شوی.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
پوری کنه واړه داړي شي پکې بند نو اخله چانل کېږي.
د هر شروع پورس په کم 11 بجې او د هر زیارت پورس په کم 2 بجې. لما فرخنده اسد سرا
مشال ریډیو ته غوږی. که یوې خواته قبایلي خلک دا مهال د بدامنۍ د مشکلاتو سره مخ دي، نو بلې خواته د صحت او تعلیم د بنیادي سهولتونو په لړ کې هم د ستونزو ښکار دي. د جنوبي وزیرستان مثال خان نومې یو غریب تن چې 11 کلنه لور یې په تیلاسیمیا یا د وینې په ناروغۍ اخته ده، وایي د بې وسۍ له وجې یې علاج نشي کولی. خو ځایي چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دې لړ کې به د مثال خان سره مالي مرستې کوي. په دې حق لنور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال سیلاب محسود راکوي.
مثال خان د سولي وزیرستان مدینه موړ اوسېدونکی دی. دا غي 11 کلنه لور نازیا چې کومه د څلورم جماعت طالبي علم ده، د 11 کلونو نه د تلیسمیا لیا په وجود کښې د وینو وچېدو رنځ نیولی ده. په دا وجه په مثال خان ستېرېږي، لږ غوږ ورته
ونڅئ.
مزدوری وکړه چې سمې ګټلې وو، هغه مې د نازیا په علاج خرڅ کړل، اوس را سره هیڅ پاتې نه دي.
په دوبۍ کښې مې چې څه ګټلې وې 120 کوله مې ترکلې، په دې باندې مې غونډ خرڅ کړل. وېس مالنګ یوې پیسې واس نه لرم، وېس چې کې مال
مشال ریڈیو چې د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر نواب خان صافی د مثال خان د حال نه خبر کا، هغه یې په دار رنگ ملاتړ وکړ.
ټولو نمخ کې خو
خو زه شکریا د کومه د مشال ریډیو چې زمونږ تر وړاندې دغه غریب مسکین سړی راوستلو. د دې سره واقع چې زمونږ دلی همدردی شته دی. د ټولو نه مخکې خو دې زه ایجنسی سرجن ته ورلیږم او د هغه دا ذمواري لګوم چې هغه دې ته 15-20 دن بعد دې ته کم بلډ پکار وي چې هغه دې ته پرووایډ کوي. باقی د دې دا کیس انشاءالله چې پی ایس ایف سره ډسکس کوم چې دې ته مونږ چرته منتھلی اسکالرشپ کېږي. نن چونکې دی پخپل راغلی دی پی ایس ایف شته نه دی، زه 10,000 روپۍ ورته زور کوم.
مثال خان او زه چې د نواب خان صفی د دفتر نه راووتو هغه اسمون ته وکتل او دعا یې وکړه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې پکې مو د سیلاب محسود رپورټ اورېده.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې پرون په پیښور کې د بجلی او اوبو د محکمې یعنی وابډا کارکونکو د خپل ادارې د نشکاری خلاف مظاهره کړې وه او د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د نشکاری پر ځای د په دغه محکمه کې اصلاحات وکړي شي. د دوی په وینا دا راز به نه یوازې د ملازمین بلکې ټول ولس د مشکلاتو نه خلاص شي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان هم د دغه مظاهرې ځای ته ورغلی او دا رپورټ یې رالیږلی چې د مظاهرینو په غږ شروع کیږي.
د بجلی او د اوبو محکمې یا وابډا هایډرو یونین تنظیم په غوښتنه په ټول ملک کې د وابډا ملازمینو د محکمې د نشکاری په ضد احتجاج وکړو. دوی د مرکزی حکومت او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نه غوښتنه وکړه چې وابډا یو قومي او ګټوره اداره ده او باید د دې نشکاری په ځای په دې کې د اصلاحات وکړي شي، سیاسي مداخلت په برتیانو کې بند کړي شي او دا د یو خپلواک اداره وګرځوي. احتجاج کوونکي د وابډا هایډرو یونین ورکرز صوبایي سیکرټری مستجاب مزدوریار مشال لیډو ته د دغه مظاهرې په حق
تا زمون نن مظاهره په ټول پاکستان کې دا په هر بیگ سیټی کې دا په هر ډیسټریکټ هیډ کوارټر کې دا صرف د دې لپاره چې حکومت د نشکاره د دې مصیبت نه ووري. زمون کارکردګي بالکل ټیک ده، خورانه سیاست ته خراب نه دي، سیاسي پندتان نو تباہ برباد ده، ځکه چې یو سړی په 25 لاک باندې چیف ایگزیکټیو نو تماته ولګي نو تماته دا وایي دا غیر ځل بسي دا غیر ځل به موږ وي چې دا کرپشن په الله نه سره پوری شي. نو موږ دا وایو چې تاسو په میړ باندې کار کوي، په میړ باندې خلک راولي، په میړ باندې سران لګوي، نو ان شاء الله هیڅ بمني دی بروره هر سړی به
دغه تنظیم مرکزی چیرمین گوہرتاج وای چړلاندنه د بجلی نرخونه د غریب اولس لپاره ډیر زیات دي او کچره دانش کاری شو نو نجی کمپنی بیا صرف خپل ګټه ته ګوري او بجلی بنور هم ګرانه شي چې د غریب اولس توسنه به هم بهر شي.
د دې نشکاری قومي زیان دی، د دې د اصلاحات دی شي دا اداره چې کوم دی انډیپندنتلی دی پری دی کله چې سړی د بار نه راشي هغه پراپرټی ته ګوري، هغه سرویس ته نه ګوري. دا یو اهم اداره ده، دا سرویس ورکوي چې کله چې کدار ته راشي هغه په پراپرټی ته ګوري. اسیم ته بادر ساری پیرو په والا باندې مزید به چې کوم دی دا خلک چې کوم دی په دې صورتيال به چې دی به روډه خوراک نم ساری پین لاچار شي. د بجلی د بل ننوم ته وګوره د بجلی بل دی، یو عام سړی چې هغه په کور کې دوه لایټ دي او یو پکې چې کم دی پکې دی هغه د 3000 روپو نه کم نه دی.
ولی په دې لړکم چې کله د اوبو د بجلی محکمې وفاقي وزیر خواجه آصف سره د تماس نیول هڅه وکړه نو هغه سره رابطه و نشو. دغه مظاهرچانو د لړکو وکړه کچره مرکزی حکومت د وابډا نشکاري وکړه نو ټول ملک به د وابډا کارکونکو کار پرېګ دی چې ور سره به د ټول ملک د بجلی نظام ګډوډ شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي.
دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او اوس هم د روانې ګړې اخیره ریپورت. نیمه قبایلی سیمه اف آر بانو کې یو غیر سرکاري تنظیم الفلاح 15 اتیا بیروزګاره کسانو ته د خپلې خوښې د کاروبارونو شروع کولو لپاره سامانونه ورکړي دي. دې لړکې پرون د یوې غونډې پر مهال هر یو بیروزګاره تن ته د 500,000 روپو سامان ورکړی شو. دې کسانو ته د موبایل، پیټرول، ډیزل، شفاخانې، سبزیانو او پرچون دوکانونو خلاصولو لپاره سامانونه ورکړل شوي دي. دغې غونډې ته د مشال ریډیو ریال ورغلی دی او ریپورت په برابر کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته رابولو. د دې ریپورت وروسته د وحید اچکزی په غږ کې د وطن آبادولو په حواله دغه ښکلې سندره هم تاسو ته ډالۍ ده.
غیر سرکاری تنظیم الفلاح لاړه 15 کسانو ته د کاروبار شروع کولو لپاره د 340,000 روپې سامانونه ورکړل شول چې هر یو کس ته د 500,000 روپې د خوخه کاروبار شروع کولو لپاره سامان ورکړل شو. په دغه کې د موبایل، شفاخانه لپاره دوايانې، پېټرول، ډیزل، سبزی فروشي لپاره نقدې روپې او پرچون دوکانونو سامانونه ورته وویشل شول. وحید فرهاد چې د پېټرول ډیزل کاروبار شروع کولو لپاره ورته سامان ورکړل شو مشال ریډیو ته وای
مخشه به روزګار او اوس ډیزل پټرول کاروبار وکړ ان شاء الله. مو ته ډیزل او پټرول روکړل شو. سامان دی غونډر کړای دی ور سره دا په لګی کې شته لګاو.
یو بل به روزګار کس چې د میډیکل سٹور یا شفاخانه خلاصول لپاره ورته دوايانې ورکړل شوې وای چې وړاندې به پشپک 0 روپے د بلچا سرانو کاری کولا او اوس با پخپلا کاروبار کوي.
ما ډیسپنسر کړو مخکې ما د غربت وجه سره بل سره نوکری کوله پښپړ 2000 روپۍ باندې ان شاء الله. اوس با چې ما روزګار روان شي اوس با ان شاء الله خرشه ما ته ان شاء الله میډیسن کې خرص یو سیز ملاو شو ډرپونه ایمرجنسي فرست ایډ سامان 1 ټول ملاو شو.
د غیر سرکاري تنظیم الفلاح مشر عدنان وزیر وای چې دوی با پراتلون کې هڅه کوي چې د خپل سیمې ټول بیروزګار کسانو ته د روزګار مواقع ورکړي او خپل دغه پروګرام به دوامدار ساتي.
دلته مونږ چې کوم سروې کړی دا هغه کې انتهایی زیات غریب خلک دي چې هغه د غربت اخري دایره کې دي. نو هغه ته نن مونږ 85 کسانو ته سامان تقسیمو ان شاء الله. دسه دا هفته دوه هفته پس به 115 کسانو ته نور تقسیمو.
په دې موګه دغه بیروزګار کسانو وي چې باید دولت هم د لوري ته پام وکړي او بے روزگار کسان پر روزگار کړي. نو نه یوازې با خلک پر روزگار شي بلکې د سیمې په بدمنۍ کې به هم تر سهدا کمی راشي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
نظر دې د خایست نا سمره خلیتا دې د حیرت ګوتا په خلا چاچلی دلیتا ستا په سندونو کې د منی رواني وینما په خړ غرو کې دې پختو امر ولی وینما خلټ لټې وطن بیا ټکور ول غاړي د پختان دلار او بر یو ځای کول غاړي دا جنگ جګړې
آباد بیرتا پیٹا چمن چکر دہر غم آزاد بیرتا ہزارے او من سے اور من کول واڑی کلام باڑا ہس بیا زرغن ول واڑی سرمے پوین دیوال نفا کول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی امن لے دل واڑی پختن زارت او پٹ خیلا کی اسے دل واڑی بس پا اختر دی آئی خان جڑے دل واڑی